کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د دولسو بجو خبری پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شوو ښځینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتریش نن پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې په ژوره توګه د ښځو د ورکو شوو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي چې یو شمېر فعالان یې لادرکه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو خزینه فعالانو د توقیف یا نیولو مسله رد کړې خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې هلې ځلې کوي. لادرکه شوې میرمنې هغه فعالانې دي چې په وروستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیستې ده. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت پلاوی په جنیوا کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت په ترینګلتیا خبرې وکړي. په همدې حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې د طالب چارواکو حضور د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا له کله چې طالبان واک ته رسېدلي اروپا ته د دوی د پلاوو دوهم سفر دی. تر دې وړاندې د طالبانو پلاوی د ناروې اوسلو ته تللی و. چین او پاکستان په سیپک کې د افغانستان شاملولو په دې اړه له کابل سره خبرو ته چمتووالی ښودلی. دا پرېکړه بیجنګ ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د سفر په لړ کې شوې. سیپک پاکستان او چین د سوداګریز دهلیز سازمان دی. عمران خان د دې سفر په ترڅ کې د ژمني اولمپیک سیالیو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د چین له ولسمشر او صدر اعظم سره جلا جلا کتلي دي. د راپورونو له مخې چین او پاکستان موافقه کړې چې د طالبانو له حکومت سره به افغانستان ته د سیپک د غزولو په اړه خبرې وکړي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره په موسکو کې د هغه داسې وخت موسکو ته تللي چې اروپایي مشرانو د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیکې هڅې خورا تیزې کړي. لویدیځ اندېښنه لري چې روسیه به چې د اوکراین له پولې سره یې له سلو زرو زیات سرتیري ځای پر ځای کړي پر دې هیواد برید وکړي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه واوري. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري
د افغانستان
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په سر د پرزول شوی جمهوري حکومت استازیو ترمنځ لانجې روانې دي خو طالبان بیا ادعا لري چې دا څوکۍ د دوی حق ده.
د افغانستان چوکۍ د یو داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخه هم حاکمیت نه لري. لویه بې انصافي ده.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش له طالبانو غوښتي چې د لادرکه شوو ښځو د سلامتیا په اړه دوی ته ډاډ ورکړي. یو شمیر معلولین وایي چې د تیر حکومت له سقوط سره د دوی معاشونه هم وزنډول شول.
هغه معاشوم زمونږ د هغه دولت سره د منځ لاړ او موجوده نظام کې مونږ ته معاش نه دی راکول شوی. مونږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مو واړه او مونږ د مزدوري نیو.
او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره موسکو کې ده.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښته دولس پګنوي منځني صفه باندې خبرونه لرو. راځو د پروګرام اول مطلب ته. داسې مال چې د مخکيني جمهوریت نظام د چارواکو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ پر سر ناندري روان دي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې دا چوکۍ دوی ته وسپاري. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي شوی. سوهیل شاهین د مخکيني حکومت استاز ته د دې چوکۍ سپارل د ملګرو ملتونو لخوا له دوی سره د دې خبره لویه بې انصافي بولي. دا خو په ملګرو ملتو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست چې اوس لري شوی نصیر احمد فایق وایي لا هم د خپلې دندې ته دوام ورکوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ناندریزه چوکۍ د طالبانو د حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ته نوماند سوهیل شاهین د دې سازمان د اعتبار کمیټې له مشرتابه غواړي چې بیړنۍ غونډه راوغواړي او دا چوکۍ دوی ته وسپاري. خغلی شاهین ازادي رادیو د پټینګار سره وویل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د طالبانو د حکومت حق دی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د یو داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخې هم حاکمیت نه لري، په خپلو کې سره بی اعتماده دي او په یو بل د غبن او خیانت تورونه پورې کوي. دا د افغانستان د ولس او هیواد په حق کې لویه بې انصافي ده او د نافذه قوانینو او اصولو خلاف عمل دی.
سهیل شاهین زیاتوي، ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د تسهیل او همغږۍ لپاره د طالبانو اوسنی حکومت سره عملاً تعامل لري او له دې پرته اشاره هم نشته، خو بیا هم دا چوکۍ دوی ته نسپاري. ښاغلی شاهین داسې مهال د غوښتنه کوي چې دا لوړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په سر د مخکني حکومت د یو شمېر کړیو لخوا ناندرۍ روانې دي. د فبروري په 4مه د مخکني حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش وغوښتل څو د نصیر احمد فائق پر ځای محمد ولی نعیمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. خو ښاغلی فائق د کار په خبرګون کې وویل د مخکنی جمهوریت نظام یو شمېر په فساد ککړو چارواکو حد پیل کړی چې د عدالت او حق غوښتنې غټب کړي. پرون بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په ټویټر پاڼه ولیکل شول چې د نصیر احمد فائق پر ځای محمد ولی نعیمی خپله دنده پیل کړي. خو ښاغلی فائق نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا ادارت کړه. ښاغلی فائق خپل پیغام کې لیکلي دا خبر حقیقت نه لري ځکه دا استازولۍ ټویټر د هغو کسانو له ډلې د یوه په لاس کې دی چې په دې دسیسه کې ښکیل دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی ادعا کوي چې د محمد اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړو او خاینو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنې وروسته یې د یو شمېر مخکنیو چارواکو لخوا پر ضد توطیې پیل شوي څو د فشار او دسیسو په پایله کې د حق او عدالت غوښتنې غږ غلی کړي. موږ هڅه وکړه چې محمد حنیف اتمر سره هم اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. پرون د افغانستان د دایمي استازولۍ په ټویټر باندې یو مفصل بیان راغلی چې په هغه کې د دغه استازولۍ د لری کړی شوی سرپرست رئیس نصیر احمد فائق څرګندونی رد شوی دی او دغه څرګندونی بې ځایه او بې مورده بلل شوی دی. همدارنګ په دې بیان کې چې د ملګرو ملتونو استازولۍ پرون خبر کړی دی ویل شوی چې د نصیر احمد فائق څرګندونی غیر مسؤلانه او په اوس وخت کې د افغانستان د خلکو او د غیوات په ګټه نه دی. البته نصیر احمد فائق څو ورځې مخکې په خپل ټویټر باندې په څو بیانونو کې د پخواني حکومت یو شمېر استازي په فساد او خیانت باندې تورن کړی وو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکشو ښځینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتریش نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي زه په ژوره توګه د ښځو د ورکشو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي یو شمېر فعالان لادرکشوي او له اونۍ راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي دي. خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې هلې ځلې کوي. لادرکشوي مېرمنې هغه فعالان دي چې ورستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیستی و. د راپورونو له مخې شاوخوا یوه اونۍ مخکې په کابل کې دوه ښځینه فعالانې له هغې ډلې مرسل عیار او زهرا محمدي لادرکه شوې. تازه د زهرا محمدي پلار بیګا په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له خپلې لور سره خبرې شوې دي. هغه ادعا کړې چې لوری وایي له طالبانو سره د خو ښه سلوک ورسره کیږي. طالبانو تر اوسه رسما نه دی منلی چې دغه خزیده ورسره وي. له دې مخکې شاوخوا شل ورځې وړاندې په کابل کې دوه نورې خزینه فعالانې له هغې ډلې تمنا زریا پاریانی او پروانه ابراهیم خیلم له خپلو کورونو لادرکه شوي دي. تور دا دی چې طالبانو دغه ښځې له خپلو کورونو وړي او زندان ته اچولي دي. خو طالبانو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا ښځې د بهر ته د تلو لپاره د کیسونو یا قضیو د جوړولو په لټه کې دي. تر دې مخکې هم د هرات د ښځینه محبس مدیر علي عزیزي لادرکه شوي چې ویل کېږي له میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې ده.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو کمومره ټیم د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبو لپاره قرقیزستان ته تللی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر وایي چې دغه ټیم په کابل کې یو میاشت مکمل تمرینی کمپ درلود او د دوی وړتیاو او تمرینی کمپ ته په کتو باندې له دوی د ښې نتیجې تمه کیږي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی افغانستان په دغه جام کې خپله لومړۍ لوبه د را روانې شنبې په ورځ له ایران سره وکړي. د افغانستان له 19 کلنو د کمومرا لوبغاړو د فوټسال ملي لوبډله پرون د دې لوبو لپاره قرغیزستان پلازمینې بیشکیک ته تللې ده. د کافا یا د منځنۍ اسیا د فوټسال د فدراسیون په لوبو کې افغانستان، ایران، تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان او ترکمنستان لوبې کوي. نور جزئیات د دغه رپورټ کې واورئ.
د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي تمه ده چې د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د فوټسال لوبډله د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوټسال په جام کې خپل لومړنۍ لوبه د فبروري میاشتې په 12 نیټه د روانې شنبې په ورځ له ایران سره وکړي. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي رادیو ته وویل چې د لوبډله تمرینونو ته په پام سره تمه کیږي چې ښه نتیجه لاسته راوړي.
ټیم متذکره از قبل
یاد لوبډلې لمخ خپل چمتووالی درلود. زموږ کوم لوبغاړي چې ایران کې وو، په عراق کې وو، دا شان په بیلابیلو ولایتونو کې وو، تقریبا څلوېښت لوبغاړو دلته یو میاشت مخکې تمرینی کمپ درلود چې ټول لګښت یې د فوټبال فدراسیون ورکړی وو.
د نوموړي په خبره د لوبغاړو غوراوی د فوټسال د ملي لوبډلې د روزونکو او فني کدرونو لخوا شوی دی. دا لوبې په قرغیزستان کې کیږي او د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبډله پرون پکې د ګډون لپاره بشکک ته رسیدلې ده. په دغه لوبو کې د افغانستان ترڅنګ د ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلو ګډون کړی دی. د یادونه ده چې د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبو کې د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال خپل سفر پیل کړی چې تازه د دغه هیواد د کرکټ له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو ملي لوبډله په ویست انډیز کې د 500 اوریز جام له نړیوالو لوبو راستنه شوې ده. په دغه لوبو کې افغانستان په 14 لوبډلو کې څلورم ځای خپل کړ. له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو ملي لوبډله په هر ورزش کې د لویانو د ملي لوبډلې لپاره ملاتړی بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په هالند کې د لیدن پانتون د ټوکارانو د څېړنې مرکز د بیلابیلو محصولاتو او کالو په راټولولو سره غواړي د افغانستان په ګډون د ګڼو نورو هیوادونو کلتور نندارې ته وړاندې کړي. دا مرکز د جامو، لوازم او ټوکر د محصولاتو د ځای او رول په اړه څېړنې کوي چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه راټول کړي. جزئیات د ملالې بشیر په رپورټ کې.
د لیدن پوهنتون د ټوکرانو د څېړنې په دې مرکز کې د اسلامي جغرافیه، اناتولیا، منځنۍ آسیا، اروپا، منځنۍ ختیځ، افریقا او امریکا څخه د ګڼو آثارو په ګډون تر 30 زره ډیر د کالو او لوازمو نمونې سته. د یاد مرکز د رئیس ګیلین ووګسلانګ ایست وډ په وینا د جامو په راټولولو کې توکي معمولا د بس پنې له لارې راټولیږي. ایست وډ وایي دا کالي د هغه وخت روحیه مناکسوي چې دوی کارول کېدل او د کلتوري میراث برخه دي، ځکه ډېرې کیسې پکښې نغښتې دي. هغې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د جرابو بډایه ټولګه هم لري. د دې په وینا په اناتولیا کې خلک په ټولنه کې د خپل ځانګړي ځای سره سمې جرابې اغوندي.
تاسو له دغه جرابو پوهیږئ چې د کوم ځای دي، څوک یا غوندي؟ له جرابو معلومیږي چې آیا د نارینه و، ښځو، کوچیانو یا کلیوال دي. د دغه خلکو له جرابو معلومیږي چې ټولنیز حالت یې څه ډول دی، آیا دوی د واده په لټه کې دي. دا ټول معلومات دا د خلکو له کالو معلومیږي.
میرمن ایست وډ زیاته کړې چې په ټولګه کې تر ټولو پخوانی ټوټه د ترکیې د کونیا له سیمې ده چې د دې په خبره دا ټوکر 5000 کاله پخوانی دی. دی ویلي چې غواړي د ترکیې ټولګه پراخه کړي چې د ټوکرانو نور رنگونه هم پکې شامل سي او د نندارتونونو له لارې خلکو ته دا ډول کلتوري معلومات وړاندې کړي.
آزادي رادیو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM یو چارواکی وایي په تیرو کلونو کې لوو لکو زیات افغانان خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي. دغه سازمان د عملیاتي چارو مرستیال اوګوجی دانیلز وویل په دغو نوو بې ځایه شوو سره په افغانستان کې د ټولو بې ځایه شوو کسانو شمېر 5.5 میلیونو کسانو ته رسېدلی. د IOM لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې د نوموړي له قوله ویل شوي په افغانستان کې اوسنی بحران په دې هېواد کې بشري اړتیاوې او د خلکو د بې ځایه کېدو خطر لا زیاتوي. نور جزئیات به له نوریاس نوري واورو.
د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM د عملیاتو د چارو مرستیال اوګو چی دانیلز ویلي چې نږدې ټول افغانان له بې وزلۍ سره مخامخ دي. د سازمان د سیشن بې د ورځې په خبر پڼه کې ویلي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې لوږه او قحطۍ د شاوخوا 3 میلیونو افغانانو تر کورونو رسېدلې او د نړیوالې ژغورنې کمیټې IRC هم تیره میاشت اټکل کړی و چې راتلونکي کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې 9 وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. دا چې په افغانستان کې د فقر تر کرښې لاندې وضعیت څه ډول تعریف کیږي په دې اړه د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي وایي
څوک چې $1 څخه کم عاید ولري دا د فقر تر کرښې لاندې حسابېدل. حال دا چې $1 په هغه وخت کې چې اته اویا یو خوراک ډوډۍ 150 و. ملل متحد او نور مؤسسات دا نور ونیول چې هر څوک چې تر $1 څخه کم عاید لري په ورځ کې د فقیر حسابېږي.
د بهرنیو مرستو کمېدل د بېروزګارۍ ډېرېدل او د لومړنیو موادو د بیو لوړېدل د لوږې له جدي خطر سره د میلیونونو افغانانو د مخامخ کېدو اصلي لاملونه بلل کېږي.
نوریاس نوریاس سره په سټوډیو کې د البته په یو بل موضوع به معلومات راکړي. دا چې د اوکراین په سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ راپورته شوې کړکېچ دا وری لپاره اروپایي مشرانو ډیپلوماتیک هڅې تیزې کړې دي. په همدې اړه به جزئیات له واورو.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره پرون داسې مهال موسکو ته رسېدلې چې اروپایي مشرانو د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د کړکېچ د هواري لپاره ډیپلوماتیکې هڅې خورا تیزې کړې دي. لویدیځ اندېښنه لري چې روسیه به چې د اوکراین له پولې سره له 100 زیات سرتیري ځای پر ځای کړي پر دې هېواد برید وکړي. میرمن ټرس موسکو ته له رسېدو سره سم په یو ټویټ کې ولیکل چې روسیه ته په دې سفر کې بل خپل سیال سرګی لاوروف سره وګوري او دا به ورته روښانه کړي چې روسیه باید سمدستي خپل ځواکونه له سیمې شاته کړي او د اوکراین د ځمکني بشپړتیا درناوی وکړي کنه له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. نوموړي وویل یو برید به یو لویه تېروتنه وي او زیاته کړه ډیپلوماسۍ د حل یوازینۍ حل لاره ده او روسیه باید دغه لاره مخته ونیسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر یو ورځ وروسته تر دې موسکو ته ځي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې له موسکو او کیف څخه کتنه ترسره کړه. په عین حال کې ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د پولند پلازمېنې وارسا او د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته لاړ شي. جانسن به په بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ او په وارسا کې د پولند له ولسمشر انجی دودا سره خبرې وکړي. په عین حال کې چې اروپایي مشران د دغه کلکش د هواري لپاره هڅه کوي په بلاروس کې د روسیه او بلاروس ګډ پوځي تمرینات نن پیل شوي او کیف هم نن ورته پوځي تمرینات پیل کړي دي.
پهلې مننه کوم. په همدې سره رسیږو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د افغانستان د سوداګریزو بندرونو د چارو د سمون لپاره یو طرزول عمل جوړوي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د هوایي او ځمکني سوداګریزو بندرونو د چارو سمون لپاره د طرزول عمل جوړولو په هدف د اقتصادي او امنیتي کمیسیون ناسته پروند او وزارتونو او دوه ریاستونو د استادو په ګډون په سوداګرۍ وزارت کې جوړ شو. سوداګرۍ او صنعت وزارت د یا طرزول عمل د جوړولو هدف په سوداګریزو بندرونو کې سوداګرو ته د اسانتیا او رامنځته کول بولي. د بندرونو اقتصادي او امنیتي کمیسیون د طالبانو حکومت د وزیرانو شورا د پریکړې په اساس رامنځته شوی او مسولیت لري تر څو د سوداګریزو توکو د قاچاق مخنیوي، د سوداګریزو توکو د کیفیت کنټرول او د صادراتو او وارداتو د چټکېدو په برخه کې ګامونه پورته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د افغانستان او ترکیه ترمنځ د سوداګریز هوکړلیک د لاسلیک دوه غوښتنه کوي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس محمد ازادي رادیو ته ویل په کابل کې د ترکیه سفارت له چارواکو سره یې په پرونی لیدنه کې د افغانستان او ترکیه ترمنځ د ګډ سوداګریز هوکړلیک پر رامنځته کېدو او د افغان او ترکیه پنګولو ترمنځ پر ګډې پنګونې خبرې وکړې. د ښاغلي محمد په خبره افغان او ترکی سوداګرو په تیرو 20 کلونو کې د سوداګرۍ او قانونو د ایستلو په برخه کې په خپلو کې ښې کاري اړیکې جوړې کړي
او دا ګډ کار کولای شي په راتلونکي کې د قانونو ایستلو او سړک جوړونې په برخه کې لا ډېرې پانګونې ته لاره هواره کړي. په دې ناسته کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې افغان سوداګرو ته د ترکیې د ویزو په ورکړه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو غوښتنه کړې او د ترکیې سفارت هم د همکارۍ ژمنه کړې ده. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2.90 افغانۍ شپاړس پوله، یو یورو 103 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ او 3.80 پوله، یو سعودي ریال 3.20 افغانۍ 1.90 پوله، زر اندی کلداری 1.95 افغانۍ، زر پاکستانی کلداری 1.568 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله.
خبرونو ور اخوا
په کونړ کې په تیرو جنگونو کې مالول شوي کسان وایي تیر حکومت ورته د میاشتې وانداز افغانۍ ورکول چې گزاره پرې روانه وه، خو اوس چې طالبان واکمن شوي دا پیسې بندې شوي دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
سلویخ کلن نبی ولاده یو مین چاودنه کې خپل دواړه سترګې بایللی، اوس له یو ځای بل ته تګ هم د نورو لمرستې پرته نشي تر سره کولی او ته کسیزه کورنۍ ترې نفقه هم غواړي. د نبی الله په خبره چې پخوانی حکومت ورته د معلولیت په نوم یو څه ورکول چې نورو ته یې له لاسنیونې ساتلې او ګزاره یې پرې کېده، خو اوس یې حالات زیات خراب شوي دي.
مونږ ته په تیر دولت کې معاش راکول کېده، خو متاسفانه چې هغه معاش هم زمونږ د هغه دولت سره د منځه لاړ او موجوده نظام کې مونږ ته معاش نه دی راکول شوی. مونږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او مونږ د مزدوري نیو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په به خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه مونږ دا خواست کوو چې زمونږ دا معاش مونږ ته راواله شي.
دا یوازې نبی الله نه دی چې جګړو ترې سترګې اخستی، بلکې د هغه په څیر نور زیات کسان شته چې جګړو د نبی الله په برخلیک اخته کړی دي. دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د تیر په څیر دی ورته معاشونه ورکړل شي څو یې د ژوند کړاوونه یو څه راکم شي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي دوی د مرکزي حکومت د امر پر اساس د جنگ ټولو معلولینو، کونډو او یتیمانو لیستونه د شهیدانو او معلولینو وزارت ته لیږلي دي او هغوی چې هر څه ورته ټاکي هغه به ټولو ته یو شان ورکول کیږي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
امارت د وزارت نه دا حکم را لګلې ده چې دغه ټول معیوبین بلا توفیر دغه ټول دی یو کړی شي. دا غولې ستونه جوړ کړی دي، هغه کې چې مې کوم درغلې شو وې داغه تصفیه یې کړی ده او دغه ټول لیستونه وزارت ته تللی دي. بعضې هغه معیوبین چې پاتې دي دا غولې ستونه اوس هم جوړیږي، هغه چې په هر ځای کې یتیم شوی، په هر ځای کې معیوب شوی، په هر ځای کې دغه کونډې شوی، نو ان شاء الله دغه ټول د پاره به یو برابر معاوضه مقرریږي او ان شاء الله دغه ته به ورکړی کیږي.
په کونړ کې په داسې حال کې په تیرو جنگونو کې معلول شوي کسان د معاشونو بندېدو او له امله یې د ګڼو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کوي چې په هیواد کې نوی بدلون او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو کنګل کېدو سره په میلیونونو افغانان بیروزګاره شوي، اقتصاد کمزوری شوی او د ولګې له ګواښ سره مخ دي.
ګارډن ورځپاڼې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د دې مقالې په پیل کې راغلي چې 15 پاکستانی سرتیري په داسې حال کې وژل شول چې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره له همکارۍ ډډه کوي. د مقالې په وینا د برطانوي راج له زمانې د رامنځته شوي ډیورن لاین په اوږدو کې د حملو زیاتېدو له کبله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د یک شنبه په ورځ په یوه حمله کې په کورم ایجنسی کې د پاکستان 15 سرتیري ووژل شول او د دې حملې مسولیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه واخیست. د پاکستان د طالبانو تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اوربند موافقې څلور ونې دوام وکړ. ګارډین د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خولې وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو مشرتابه ته ویلي چې د پاکستان د طالبانو تحریک د طالبانو د حکومت لپاره واسموینه ده چې آیا دوی سختریزي کنټرولولی شي کنه. ګارډین د شاه محمود قریشي له قوله زیاتوي که طالبان د پاکستان اندېښنو ته پام نشي کولی، نو څوک به پر دوی او د دوی پر هغو شمنو باور وکړي چې له القاعده او نورو ډلو سره د اړیکو پرې کولو په اړه یې کړي دي. د ګارډین په مقاله کې دې خبرې ته هم اشاره شوې چې پخانی افغان حکومت هم له پاکستان سره پر ډیورن کرخه نښتی کړي، خو کله چې طالبانو د اگست په 15مه په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د پاکستان د صدر اعظم په ګډون اسلامي سیاسي ګوندونو او تقاوت شو نظامیانو خوښي څرګنده کړه. د ګارډین په مقاله کې لولو چې افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدل په پاکستان کې د یو فرصت په توګه ګڼل کېدل چې یو ځل بیا پر افغانستان نفوذ ولري او پر نوې ډیلی ستراتیژیک بریا ومومي. خو د لیکوال په باور دا چې افغانانو ته د ډیورن کرښې موضوع ډیره حساسه ده، طالبان نه یوازې پر دې کرښه د اغزن تار لګولو پر موضوع له کړکۍ چپه کور دننه ګټه پورته کوي، بلکې د تګ راتګ لپاره پرانیستې پوله مالی ګټې ورته لري. د لمیل خپرونې په یوه مقاله کې لیکلي چې طالبان د تیر جمهوري حکومت ټولې نښې له منځه وړي. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د ملي بیرغ په ګډون طالبانو له کابل څخه د تیرو حکومتونو د چارواکو او د هغه کسانو عکسونه ټول او لري کړي چې د طالبانو د حملو قربانیان وو. په مقاله کې د یوې آرایشګاه عکس پور شوی چې د ښځو عکسونه ورڅخه لرې شوي او اوسې دروازې او دیوالونه تور رنګول شوي دي. د ډیلی میل په دې مقاله کې راغلي چې په رستورانتونو او کافیګانو کې اوس ښځې د پخوا غوندې نه تر سترګو کیږي، ځکه د طالبانو په حکومت کې دندې له لاسه ورکړي او اوس د سودا لپاره پیسې نه لري. په پای کې لولو چې طالبانو د کابل پر یوې غونډۍ ولاړ تر ټولو لوی تور سور زرغون بیرغ هم لري کړی او ستنه یې په واورین میدان کې تشه ولاړه ده. د افغانستان په اړه یو مستند فلم د 2022 میلادي کال د اوسکار جایزې ته نومول شوی. دا لنډ غیر داستاني فلم درې سندرې د بینظیر لپاره په نوم دی او ډایرکټر یې ګلستان مرزایی دی. جزئیات په دې رپورت کې.
درې سندرې د بینظیر لپاره په دې مستند فلم کې د یو افغان ځوان چې خایسته نومیږي د ژوند کیسه تصویر شوی. هغه ځوان چې د بینظیر سره واده کوي، د کابل د کډوالو په یو کم کې ګډ ژوند پیلوي او د خپل کورنۍ د لومړي ځوان په توګه د افغان ملي اردو سره د یو ځای کې دوه خوبونه ویني. خایسته له بینظیر سره لیونی میل لري، خو د کورنۍ مسؤلیتونه او هغه انتخابونه چې د یې په ژوند کې لري د دواړو په اړیکه ژور اغیز پرې باسي. اوس دا فلم د لنډ مستند او غیر داستاني فلم په چوکاټ کې اوسکار جایزې ته نوماند دی. د فلم لارښود ګلستان مرزایی چې خپل میرمنې الیزابت سره دا مستند په ګډه جوړ کړي، دا هر څه هیښونکي بللي. هغه په خپل ټویټر پاڼه مننه کړي او د افغانستان زنده باد ناری سره پر دې پریکړه خوښي ښودلي. له ګلستان مرزایی سره مو د ایمیل او ټولنیزو رسنیو له لارې اړیکه ونیوه، څو ور سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. درې سندرې د بینظیر لپاره مستند کې هڅه شوې چې د کرکټرونو په وسیله په واضح ډول جوړښتي ټولنیز رواني او سیاسي واقعیتونه رابرسیره کړي. دا فلم په ډیر ماهرانه ډول ایډیټ شوی او ډون ورکړل شوی او کله چې پای ته رسیږي د دې لپاره زمينه برابروي چې پرې بحث وشي. د اوسکار یا د اکاډمۍ جایزې یا اکاډمۍ اوارډز د امریکا د علومو اکاډمۍ او د متحرکو تصویرونو هنرونو لخوا هر کال د نړۍ غوره سینمایي هڅو او جوړ شویو فلمونو مستندونو او نورو ته ورکول کیږي. دا په فلمي نړۍ کې له معتبرو جایزو شمیرل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه زموږ له ازادي راډیو ناوړی ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبدالقدس یم، د کمپنی څخه مې اړیکه نیولې ده. ورور ما د عملیانو پاک لیو نظر درکاو چې ما دا به دایښ کې دا بیچارهګان دلته به د کابل نقاش سیمه کې وینو چې بیچارهګان د ډېره یخه اکثره وخت مړه دلته پراته وي وم ډېر په ضعیف حالات کې او خلک یې سغم نه خوري. نو ما لا سړی د مرستې او د دوا فکر کې دی، خو د دې انسانانو په فکر کې څوک نه دي، دا خو انسانان دي.
مزار شریف نم زنگ والا ورورا زغر کدا کومکونه سرازی د خار غریب پر نرسیږي زغر ک فقط د قدرې تلول کول خپل خپلوان ته ورکول کیږي. مریض لرو فرض لرو دغه مونږه ورانه مایو کې څه مونږه شکایت کو کې له لاس مزار شریف کما باندې په بیاجار ما مسجد یاسین شهید زړه پرمان دی.
السلام علیکم زبدالوید لوګر نه پیغام سپتوم د ما پیغام دادا لامارات نه دغه غختنه ده چې کوم ولو چې تجاران راوړي دغه ټول کم دي چا کې 2 کیلو چا کې 3 کیلو دغه کم دي دغه د مخنیوي او چې باید دې غټو دکاندارانو مخه ته یو ترازوي کی او خلکو ته پټول شای ورکي یو ته دې پټول شای راوړي او دلته د خلکو ته پټول شای ورکي هم به دوی نه خواریږي هم به د ملت ته تاوان رسوي دغه مې غوښتنه ده او بل به د بازارو